بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش ته اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق ترلاسه شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 500 کیلو لږ غوښه ورنه کړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیران په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروسته خبر هم دا چې د هالند پادشا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي کېلتیا په خطر بخنه غوښتې ده. پادشاه الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ درې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او 2 تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دننه لامبي.
هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدای شي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان خزو په ملاتړ اقدام وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د خزو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښه کیږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې گیر پاتې دي له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دی. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان مرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه په څرګنده له پامه غورځول کیږي چې دا هرڅه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوال ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب تر لاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار ور ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤل و بلل شي. راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې خځې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره سولې او مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د خځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال غوښتنې چې د افغان خځو په ملاتړ اقدام وکړي. د سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د خځو د حقونو له مدافع نظیف حق پال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان مېرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو د دې اساس د فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نسی یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال او رستې پښتنه دا چې د امنیسټ انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د خځو مبارزه روانه ده. د خځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړی؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د خزو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان خود سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مرمنې غږ ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني وس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د خزو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حق غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا پلازمینه اولنباتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې له خپلو سختریزو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ نه وخته د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې بې دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندې کېدو غوښتنه کوي. جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولانباتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ورځنی ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ خودلې دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسنی نظام کې د خزو او اونجونو د بشپړ مساوي مانالرون کې او خوندي ګډون وغوښتنه کړې ده. په دې اعلان کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقوقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسي محدود کړي. په اعلان کې ویل شوی خوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړ مساوي او مانالرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلان کې لټول نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سولېزو اجتماعات او ټولونو د حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي. لیمنت نیال څوس یو ویلي دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې پورس په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ایز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سوله ایز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. خزینه فعال فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو رواني هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نور هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راول په برخه کې زستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ډیره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان مرمنو لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
خو یو شمیر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایش حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی وینز بیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو انجونې بیلابیل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه خبرګونونه له ځان سره درلودل.
په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدرې ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ولایت منډوګي ولسوالۍ اړوند د ټنیټل ساحه کې سیند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلور کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ژوندي راوستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي و پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکامو هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. ماشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه د محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسېدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ تر ازي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
و موردل چې په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ ترې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او دوه ټپیان شوي دي. ځای خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دی نه لامبي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داس مهال چې هیواد پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وای په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونی وپاره و او په نتیجه کې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري، او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kiev, someone in Madrid
Kifta zmal safar makhke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kiev sa khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian nawirigi hagoi ba bariali kigi khayda kar dere wonai aw miashte waqt wonisi اوخ کی وینه او خلې بتوي شي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده، ډیر بدلونونه، اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالر معادل کیږي اضافي مالی مرسته اعلان کړې و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پایل شو، له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي، هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي په دې ولایت کې ترافیکي اشارې ډېرې نشته، او دوی له ځایي طالب چارواکو غواړي چې ترافیکي اشارې او نورې نښې ورته جوړې کړي چې په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالی کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخي څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېرې مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو چې خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمه اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښاري جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي. نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د ښارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کتاب خبره وکړه، رښتیا هم سیمه کړه. دلته راغلی و غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. د باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمن امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي، چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو لا کار لوېدل بلل کېږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ دی او بندیزونه پرې ډېر دي، یوه مېرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. زهرا فضلي چې پخوا د ښوونکي په توګه دنده کوله، اوس په لاس د اوبدونکو د سکولونو د یوې کارخونې مسؤوله ده. نوموړی وایي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې خپلو توکو ته بازارموندنه هم کړې. نور جزئیات په اړه په دې راپور کې واورئ.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې پلاستي اوبدونکو د سکولونو دی کارخونه مسوله ده. زهرا وايي اته کاله مخکې دې کار ته مخ شو او دوه کاله کې چې دا کارخونه جوړه کړې ده. اغلی فضلی وايي په خوای په خصوصي خوانځي کې د خون کې په توګه کار کوي، خو اوس خپل کارخانه کې کار کوي او دولس نور مېرمنې هم سره بوختي کړې دي.
12 تو خانم هستن که با ما همکار هستن او اونا
دولس خزې له ما سره کار کوي. اوس هر یو یې استاد ده. خزې شته چې داسې بکسي اخلي چې ښه کیفیت نه لري. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لویه ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزوره اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
با تجربه که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود
ستل حد کوم چې پیوړی وسم. هر څومره چې ستونزې ډېرې کی سنور هم هوډمنه او پیوړی کېږم. حتی کوم خپل هم دغه قوي او خروحیه خپل همکارانو ته وړاندې کړم.
با مه همکار هستم و همګام هستم، به اونا هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري، نو ښایي 50 نورو مېرمنو ته هم د روزنې او د کار زمينه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه مېرمنو ده چې له اغلی فضلی سره کار کوي. وایي چې دغه د سکولونو په جوړولو له خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي رادیو ته وویل:
زه د میاشتې 15,000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې اوبدم او له خپل کار راضی یم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري. او اوس همدا د سکولونو فرانسې او جرمني ته هم صادریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده. دا تعلیم ځنډول یقینا شاته په ګټه نه ده. د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی سمیاستې تیرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخښ کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کی وسی. نو دا زما پیغام نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ رضوان الله همدردم ده جلال آباد خار څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په وګون ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي مننه کوم محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر
رنو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکو د مخ کې لدی چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیس د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش د اساسي حق تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک او ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورنس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق تړل شوی نو په کار ده چې د طالبانو حکومت او د ورزش له مسؤلو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت په پلازمینه کابل کې زرګونو کورنیو ته د قربانۍ غوښه ویشلې ده. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپل ویبپاڼه خپره کړې د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ایښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې ویلي دي چې شاوخوا شپږ زره کورنیو ته یې د قربانۍ غوښه ورکړې ده. دا ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا یو سل اویا کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وروستل شوي او درملنه یې شوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې دې ډلې چې له دې ډلې دوه تنه مړه شوي هم دي. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتي. او د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب او وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند د تاریخي کلتیا په خطر بخنه غوښتي. پاچا الکساندر پرون په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسیدو د یو سل شپږم کلیز مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کیږي نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. درنو اوریدونکو سمو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. لوی اختر مو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو ور بیا د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینه او کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړي مرکې پترت کې یو ور بیا د کرکټ بورډ له پخوانی لوبغاړي او سنی روزونکو دولت خان احمدزی سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګې د غوراوي پر پالیسیو غږېدلی و. زه بختیار ساحل پیل د افغانستان او بنگلاديش د راتلونکو سیالیو نه کو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره څو ورځنۍ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه کمپ یې په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه ده اعلان کړې، خو د یو ورځنۍ سیالیو لپاره یې روانه ونۍ د نولس کسیزې لوبډلې تر څنګ لس احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکله ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوي چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15مه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8مه او وروستۍ به په 11مه نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14مه او 16مه نیټه دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبه پر ورځ د جون پر 16مه نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دی چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14مه نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23مه نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړی ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الانور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23مه نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر 14مه نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 16مه نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13مه نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 8مه، 9مه او 11مه نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا لوري د سې شنبه په ورځ د جون په 20مه نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8مه نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه له هندوستان، په 14مه له انګلستان، په 13مه له نیوزیلند او په 13مه له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13مه نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3مه نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 8مه نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10مه نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د وړه د چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د لسو سترو خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19مه نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی چې د 50 اوریز نړیوال جام د ټراپی سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمکې څخه 1,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دی چې دغه ټراپی سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړی دی. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 26مه نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټرافی سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلور نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیده چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دی ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د اکشن بی پورس په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدی ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ تا کرکټ لاره سوداګریزه بیلګه او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو نیمګړتیا او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوی کمیټه په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشح کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
خو د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنې ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په 26مه نیټه پای ته ورسیده انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول، د استرالیا د 218 په منډو هدف پوره کړ او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځیدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وو. په خپل دوه پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلند 113 او الیاس پیری 99 منډې کړې وي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ چونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړی پاړۍ تاریخي وه. دوی که څه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 430 پېته منډې وکړې، خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړې شوه چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 158 منډو وسوځیده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اول پاڼه کې څلور او په دویم پاڼه کې اته لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. د ولې د چتر دی ورسته بده د هوادونو د خزینه او لوبډلې ترمن دی او ځنې او شلوريزو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستې د ویسیالې په تړاو په انګلستان کې مشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. د سیالې د یک شنبه په ورځ د جون په 15مه نیټه په لندن کې تر سره شوې. خغل نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سیالیو کې له بلابل هوادونو څخه اویاتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی او د پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبید. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
دغه سیالۍ چې نن سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې له بیلابیلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړله چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ یو ساعت پکې وقفه وله ځکه چې یو وسه پس یو ساعت بعد بله وشوله.
د ولید چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ول کېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ یا د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اول خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالۍ کې د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، په 24مه له ازبکستان، په 25مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوب له میدانه د خبرونه په دویم نیمایي کې مودر ته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او دای د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو مو له پخوانی لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري
پیل به لدی وکړو. د غراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې سي حالاتو کې سي مونږه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سوي نه ده. فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میستي سي هغه کې مونږه باید لږه نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ملي لوبډلې ته انتخاب کو هغه پروسس د سلیکشن څخه لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څه ده په داسې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کیمپونو کې کتل کیږي، دغه د روزنیز کیمپونو په وړتیا باندې څه ده انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلی کول په پرمانه باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی د افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شی دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چیرې دلته موږ ښې لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چیرې دلته موږ نه پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا د نن په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیږي. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار ایمرجنگ ته راغلی دی که نه، یا په ایمرجنگ کې هغه اوس څنګه دی. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنگ ټیمونه راولي، نو که هغو نه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنگ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنگ د نورو ملکونو ایمرجنگ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنگ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته دلته د خپل پالیسی سیده د منګ د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسی ویني ده، منګ ډیرای سیده د لوبغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته صحیح پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران، شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جان په لوبډله کې اعلان شول، دا ټاکنې څه هدف لرلی شي او کنوري مسلې دي؟
دریم سوال ته دی راځم، دا یو پیغام ده، دا یو دیسې پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. که چېرته موږ دیسې لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه پخوا د موږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی موږ شاته بالکل کار نه ده کړی، موږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګه په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نډاریګو، نو باید وی بایلو لدینه باید ونه درسو، منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي، نو منګه به داسې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سوي دي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه منګه پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي، نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب پکارو دي. ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري، بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي، ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوي دي، دا یو ډول ګډوډي ده.
بالکل دا داسې لږ عجیبه غونتې ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو، بیرته راغله ایمرجنګ ته، او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي، کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې، هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو. نو دا یو
کمپیوژن دا سیدیا با دوی سرنگ سره کم مینج کئی زکه بیرتا ملی لوبډل تقریبا ډیر لوبغاړي ملی ټیم ناراغله یغه زې ته به بیرتا ل د ملی ټیم ل هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجینګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کارو تر څو پورې هغه د ټیم یو والی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوي هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن چې کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکلو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړه لوبډله وټاکی د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومګه چیرته ګو وایو چې مونږه سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده چې انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دا د ستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته موږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیدا ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کړو دومره برخه یې له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم مینجمنت ده هغه د ټیم یو والی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپل یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نیسی ډیر ځای ډیری لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي د ډیری لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسې ډیری لوبغاړي چې دي په شارټ پیچ باندې اوټیږي ډیری لوبغاړي چې دي درې سوه رنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سوه رنز نیسی کولای پاس بالینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ چې موږ ته وګوري فټنس ته موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سیدا پاتې ده نو اوسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړیږي نو دې شیانو ته ډیر خوانه لا فکر پکارو سدا شین وس باید مکمل وای دا ټول شین باید مکمل وای لوبغاړو سر کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پورې په ورډ کپ ویشاکپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندهار کې تر میاشت زیات دزینو ځوانانو په ګډون د ایمرجینګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي هغه ته لاړه دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وکړه روزنیز کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکی کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سرایکل ډراپ کیږي د تبه لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوب پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپی او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي سي دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګا کومه پاتوي سي دا یا پروسس سي دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سره په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو ک وګورو ملي ټیم کې کچیرته انتخاب هم کو تور ته ولو خو ولته موکې نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سیولک کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل له خلک د پسې انتخاب کې خوشاله سي ځکه چې کلم د ملک د پاره انتخاب کیږي، نو یو لوبډله 15 کسه 14 کسه 13 کسه سکل انتخابیږي، نو ډیری خلک خپوي. خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام شو، هغه ډراپ شو او ولې څوک انتخاب شو، نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم، او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم شو، نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي، میډیا هم پوه سي، عوام هم په دې باندې پوه سي چې وزو لوبغاړي ولې ډراپ شو، ولې انتخاب شو. نو دا مشکل تر ډیره وخته پورې ده که څوک انتخاب شوی هم دي په ټیم کې زیاته موقع نه دلیدلی.
ورسته پوښتنه کوم، د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو، ستا لاند د لوبډلې د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامې جوړې شي او څنګه لوبډله ورته وټاکل شي؟
نکه مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډلې انتخاب ته باید د پای ټکی کېښودل شي زر تر زره. کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نه سوتلی، د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده چې مونږ تیاری خپل مکمل کو. مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل ده چې پلان عملی کول، په کوم پلان باندې ځو، څومره رنزونه کوو، د انډیا پیچونه دي، له چا سره میچونه دي، څومره رنزونه به د مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وي، په هغه سټریټجي باندې کار کول دي، وینینګ سټریټجي جوړول دي. دا صرف جوړول نه دي، بیا په دې باندې تمرینات کول دي، په دې باندې پریکټس کول دي. بیا ټیم سدا مونږ ویلی سو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره. نو د مونږ دغه پروسسونه سدي دا باید زر د ورلډ کپ نه مخکې مکمل سي. منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي یو، بیا به د تیاری مسلو ته ځو. نو دواړه مسلو کې مونږ ورلډ کپ مونږ ته وخت کم ده، کچې ته دا مونږ نه وخت زیات نیسی، نو دا به مشکل وي. او بل دما غو دا ده دما ورته دما غوښتنه یا ویلی سي سینما یو ریکوست سي دوی دا کوم لوبډل انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیڅ اتم نور د لګونو او د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید د لوبډل وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي، په فټنس، په فیلډینګ، د ټیم په کمبینیشن باندې، په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي، څنګه څنګه پیچونه دي، څنګه هوا ده، یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو له میدانه ونې زخ پرونه بشپړه شوه.